په کابل کې د مازدیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري: د بغلان د بورکې ولسوال تاییدوي چې دا ولسوالۍ اوس د طالبانو لاسته لوېدلې ده.
مقاومت کرنه نمیتونستیم، عملات سرمو بود، مجبور شدیم الاخر.
په هلمند کې د نامنیو ډېرېدو خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ ایستي.
بالا مې دیوه دغه ماده دغه نه خو اخره کې چې زه د کوچنیانو بس ولې وطن نست عزیزین په ډیره کې ورور په پښو باندې لیچې پښې سره توسته را روانې کړي.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه یا جی ون نن د کورونا ضد واکسین په اړه بحث کوي. د روژې له رنګونو به واوري
زیات په روژه ماتي کې د ښایسته ښایسته د تنارو پیره کې او د سپینو شړومبو سره چې لږ ویلنه یم په سره چولې سخت خوند کوي.
د نور راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو: بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه دمخه خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: د بغلان د بورکه ولسوال وایي ولسوالۍ پریښې اوس د طالبانو په ولکه کې ده. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. جرمني د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګو. بشپړ خبرونه: د بغلان د بورکه ولسوال تاج محمد شیرزاد وایي ولسوالۍ پریښې اوس د طالبانو په ولکه کې ده. ښاغلي شیرزاد ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ له 2 میاشتو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه، او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول، د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووځي.
د نظامی شورا ټول غړي سرکښې ناستو، مشوره مو وکړه او پریکړه مو وکړه چې مقاومت نه زو کولای. حمله را باندې زیاتې به مجبور سو چې ولسوالی پریږدو.
شیرزاد دغه راز وویل ځواکونو ته یې تلفات نه دي رسېدلي او اوس هغوی د بورکه ولسوالۍ په څنډو کې ځای په ځای شوي دي. د طالبانو ویان ذبیحالله مجاهد ویلي وسلوالو یې بورکه ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا د سرروزې ولسوالۍ امنیه قمندان جمعه شا په مین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیې قمندانې ویان شاه محمد آریان نن رسنیو ته وویل چې د سرروزې ولسوالۍ امنیې قمندان د دې ولسوالۍ دیوانه بابا سیمې ته په لاره و چې پرې ماین وچاودید او وژل شو.
پکتیکا ولایت د سرروزې ولسوالۍ دیوانه بابا پښتو باندې ترهګرو طالبانو برید کړی و چې جنګ شدت مومي. بالاخره د یادې ولسوالۍ امنیې قمندان د کومک یا د مرستې په موخه باندې یادې سیمې ته ځان رسوي چې په لاره کې د ماین ښکار کېږي او د ماین د چاودنې له امله خپله څارمن جمعه شاه په شهادت رسېږي او ورسره درې تنه ګاردان یا پولیس ټپیان کېږي.
ښاغلی آریان د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي او وایي پر پوستو د جنګ په مهال په ځوابي ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي، خو تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو یې د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاستر ډوله موټر شوي، یو تن وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. ویل شوي چې په دې موټر کې د پنشیر روغتیایي کارکوونکي سپاره وو. طالبانو رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې په دې پېښه کې خپل راس رد کړی او ویلي دي چې روغتیایي کارکوونکي د وسلوالو له بریدونو مسؤل دي. ښاغلي ویلسن په خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې ملکیان، روغتونونه، روغتیایي کلینیکونه او ښوونځي باید په نښه نه شي او افغانان باید له ویرې پرته ژوند وکړي. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تېرو 4 ورځو کې د لښکرګاه له لمنو د جګړو له امله شاوخوا 1000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکړه شوي دي. هغه وویل سبا به د دغو بې ځایه شوو سروې پیل شي او د مرستو لپاره مستحق کورنۍ به په نښه شي. محمد اقا چې د بولان له سیمې لښکرګاه ته راکړه شوی د ځان او د نورو کډوالو د تریخ ژوند کیسه کوي.
یا یو څه راکی، یا شړی راکی، یا شړی راکی چې پر خپل پر کوچنیانو یا واچو یا پر کاش، یا دا چې دغه نه ځای راکی چې دا غد بل د نارینه او صد ازمو د عزیزو ستر خوندي.
د راپورونو لمخې اوس هم د لښکرګاه په لمنو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د دې ویرشته چې ډېری نور کورنۍ هم کډه کولو ته اړ کړی شي. جرمنی د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګو. جرمنی دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د دې هیواد په لسو ښارونو کې چارواکو د دې ټولنې پر دفترونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې ټولنې ځینې وسایط ضبط کړل. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبه وویل که غواړي چې له تروریزم سره مبارزه وکړي نو باید مالي سرچینې وچې کړي. دغه ټولنه چې په دوزلدورف کې میشته ده وایي هدف یې په نړۍ کې له مسلمانانو سره مرسته کول دي. د دې ټولنې د مشر په وینا یوازې په 2013 کال دې ټولنې تر 10 میلیون یورو پورې د بسپنې په توګه راټول کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه مرستې په حقیقت کې د فلسطینیانو د حماس ډلې او له القاعده سره تړلو الشباب او جبهت النصره ډلو په څیر د بهرنیو ډلو د ملاتړ په هدف راټولې شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ښاغلي زی هوفر ویلي چې انصار او ورسره همکاره ټولنې د بشري مرستو تر چتر لاندې په نړۍ کې د تروریزم مالي ملاتړ کوي. د قرغزستان ولسمشر صدر جاپاروف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېره میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندوم کې تایید شوی و. د جاپاروف مخالفین تور پورې کوي چې د دغه تعدیل له مخې به د هغه صلاحیتونه خورا زیات شي. د قرغزستان وګړو د اپریل په 11مه ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د تعدیل په پلوي رایه ورکړي، خو تر اوسه دا نه ده په ډاګه شوی چې په متن کې څه لیکل شوی دي. د نوي تعدیل شوی قانون له مخې د قرغزستان د پارلمان څوکۍ په سلو کې 15 یعنی نوي څوکیو ته راکمیږي او ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې قاضیان او د قانون د تنفیذ ادارو مشران وټاکي. دغه راز د دغه قانون له مخې به یوه مشورتي او د چارو د همغږۍ یوه اداره جوړیږي چې د ولسمشر تر کنټرول لاندې به فعالیت کوي. منتقدین وایي دغه اداره به ښایي له پارلمان سره موازي چارې مخته وړي چې په دې توګه به ولسمشر ډېر واک ولري. او تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دوهم فینالیست به نن معلوم شي. د رنالد مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې 12 بجې په لندن کې لوبه پیلوي. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
لنوریاس نوریز خمو خبرونه واردل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لومړی مطلب ته د بغلان د بورکی ولسوال تاییدوي چې دغه ولسوالي پریښې ده او هغه اوس د طالبانو په لاس کې ده. په ورته وخت کې امنیتي مسولین ویلي چې طالبانو له تیرې شپې راهیسې د هلمند ولایت په بیلابیلو سیمو 9 اتیا بریدونه کړي دي. په افغانستان کې د جنگ جګړو او تاوتریخوالي د شدت په دې وضعیت کې تازه اروپای ټولنې او په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د لوړه کچه غندلې ده او غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې اور بند وسي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار ملالی بشیره کوي چې هم دا اوس راسره ده.
مننه فریبا جانی. لکه تاسو چې ویل د بغلان ولایت د بورکی ولسوال تاج محمد شیرزاد د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې لدی ولسوالي څخه د تجهیزاتو د کموالي په خاطر باندې په خپل وتل دي او د په وینا دا ولسوالي اوس د طالبانو په لاس کې ده. د په ژغ کې به وورو
مسله دیدم شورای نظامی مدیر امنیت قماندان یمنه
مش په دې کې مصلحت ولیدو. نو د امنیت مدیر د بورکی امنیت قماندان ولسوال او د پاتسون کوونکو قماندانانو ټولو غونډه وکړه. مقاومت مو ونه سو کولای. پر موږ حمله کېدلې مجبور اس وو ولسوالي مو پرې شو دله.
مدته سیروز مشان نون وای شورا بسکه ترمو نون وای بند دیگه یې ته مجبور شوم.
د شاغلی شیرزاد په خبرو افغان ځواکونو تمرک جوړ لنه د اوشتي او اوس د برکی ولسوالۍ په څنډو کې ځای پر ځای دي. د په داسې حال کې ده چې یواش په مخ کې د بغلان او کندوز پر لوی لار د ملي اردو یو مرکز له 6 ساعته جګړې وروسته طالبانو ونیو. په ورته وخت کې امنیتي مسؤلین ویلي چې طالبانو له تیر شپې راهیسې د هلمند ولایت پر بیلابیلو سیمو 9 اتیا بریدونه کړي دي. د میوند قلي اردو قومندان جنرال سمی سادات رسنۍ ته وویل چې د طالبانو دا بریدونه پر شاتم بول سی ویډیو درنه مرګ جوړ لای او ور اړولې ده. خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. همدارز په تیرو څو ورځو کې له اروزګان، زابل، فاریاب، کاپیسا، خوست، بغلان، غزنی، فراه، پکتیا، هلمند او نور ولایتونو څخه د شدیدو نشټو راپورونه ورکړل سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان د جګړو د شدت په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل.
تاوتریخوالی زیاد شوی خو پر مقابل که افغان امنیتی او دفاعی زواکونو به پشت پراتوگه ده چمتوال پا حال که ده او د دښمن هر ډول تحرکات او ترهګریزو فعالیتونو ته به سخت ځواب ووایي.
شاغلی امان زیاتوی چې تیر شپه په غزنی، لوګر، زابل، هرات، فراه، هلمند او بغلان ولایتونو کې سخت نشته سوی او افغان امنیتی ځواکونو ته تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغانستان ولسي جرګې نن د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي په هیواد کې د وروستیو جګړو له امله مجلس ته د وضاحت لپاره غوښتي دي چې د امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج او د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا ورغلي وو، خو د غونډه یادو چارواکو په غوښتنه نه ده علني سوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند او پوځي کارپو دولت وزیر وایي طالبان غواړي د جګړو په شدت او دا وښيي چې له بهرنیو ځواکونو پرته له دولت سره جګړه کولای سي او ولسوالۍ سقوط کولای سي.
د دې په خاطر باندې چې بهرنیان د افغان ځواکونو سره مرسته نه کوي، دوی وکولی شي چې ولسوالۍ او ولایتونو ته سقوط ورکړي. کاملا طالبان داسې فکر کوي چې خپل قوت وښيي، زور وښيي او د زور له لارې د افغان دولت مجبور مکلف کړي چې د دوی هغه غوښتنې ومني. د دوی غوښتنې دا دي چې دلته اسلامي امارت په نامه باندې حکومت جوړ کړي او یار شي چې د دوی زړه دی. مګر ته پوهېږې چې د زور له لارې هېڅوک هم بریالیتوب ته نشي رسېدلی او دا د حل لاره نه ده.
طالبان بیا دا ردوي چې جګړو شدت موندلې دي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی جګړه نه ده زیاته کړې، بلکې کله چې د افغان ځواکونو عملیاتي قواوې پر دوی حمله کوي نو دوی ورته غبرګون شي. د جګړو او تاوتریخوالي د کچې د پراختیا په دې وضعیت کې تازه د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې مسؤول جوزف بورل او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د افغانستان اړوند خبري کړي او په یو ګډه خبره کړي اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکی وګړو پر وړاندې د طالبانو د نه منلو کچې تاوتریخوالی غندي. دغو بهرنیو چارواکو په یاد خبر پاڼه کې غوښتنه کړې ده چې د ټول افغانستان پر کچه دي ژر تر ژره دایمي اوربند وسي. دا پیښه خبري او څرګندونې په داسې حال کې دي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د می میاشتې په لومړۍ نیټه پایل سول. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ سي. دا هغه خبره ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی.
ډېر زیاته مننه کوم مغلي و چې د بغلان د بورکی ولسوالۍ د طالبانو لاسته د بورکی ولسوالۍ د لویدو پاړې جزئیات راکوه.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخ لازادي رادیو او بیا هم پر امنیتی مسایلو باندې تم کې جو په هلمند کې د جګړې له کبله به ځای سوی کورونی وای چې د سرپنا په ګډون لمړنۍ مرسته ته اړتیا لري. د هلمند کډوالو چارو رئیس وای په تیر څلور ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له خپل مینو به ځای سوی دي چې د سروې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورسره وسی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیر څلور ورځو راهیسې د هلمند په مرکز لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د دغه پرله پسې جګړو له امله سلګونه کورنۍ د بولان او عینک سیمې له ځینو ساحو مرکز لشکرګاه ته کډې کولو ته مجبور سوي. محمد اکا د بولان له سیمې لشکرګاه ته کډه سوي او اوس په یوه کنډواله کې اوسي.
ماشام کور ته پروتم ټکان سات طالبان لرال ولوز بعدم دایوه دغه ماده دوغه خو اخره کی چې زدا کوښنیو بس ولیا وطن غنس عجزین پادرا کی ورور په پښو باندې لټی پښه سر تورسه را رواني کړی. هغه سره کی زما په سره کی ورور طالبان مشال می ګرد مکمل پاتس دی. یو دانه توس می راول بعدانی کوښنیو می راستدی نو شان مکمل پات دی شی می لبل ولا کر راستدی دا اوس په دا کندولی کی پروتم دا غس زوینه د چې مو سره ورور یو کومک چا شی می په واسه کی نه چې وسه کا په دنیا یا یو توس را کی یو شړی را کی یو شړی را کی چې په خپل پر کوښنیانو یا واچو یا پرکاش یا دا چې دغه نزای را کی چې دا د بل د نړۍ نو صد ازمو د عزیزو ستر کندی.
د بولان سیمې اوسیدونکو زرمینی یوازې خپل اولادونه د جګړې لسیمې راېستلی چې اوس د سرپنا په ګډون لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
وروره طالبان مراله په کور کې مرکښان په کوڅه کې اوس په ماجد کې نسته. د بولان د دغه دی و شاته دری طالبان دیراله بر خپل می دګر سره د دوه کښنیان مومنان رسلی نیمه ای ولاره د سپین ماموریت وخواته نیمه ای دلته رال د دوه درې کښنیان مسره خاون می پسراک
خان محمد بولان د زنګل سیمه اوسیدونکو دی چې تیر شپه د سړک پر غاړه تیر کړي
بلان اوس دغه سبزی مارکیټ کې هم د زنګل سره وتلین بولان زنګل در معلومی چې درو د غاړي دغه زنګل سره وتلین طالبان له دې زنګل ته تکانو پر دغه پوسټ باندې جنگو دغه زنګل سره وتلین برای مش په سړک باندې تیر کړي نن سره غلن دغه مارکیټ ته مارکیټ والا را لای برای راته ویل ورکه د دکانونو په کړیا غاړي درکوه می کنه دا مارکیټ زما د زما مارکیټ څه وځي دوه برای مرته چې ته مسلمان یې خو کلمه وای دا سیاسي د مؤمنان زچېر بوزم زما شان ګردانه ته پاتې دي ما سیم دې انسانانو سره نه راځل ته ما ته په دې دکانو باندې ته ما ته کړی راکا نو بیرته مې وشانه استلې د دمبر پر غاړه باندې پراته دی ورور کوچنیان مې ته ورته ناس دی رانه مو دغه ځګی ته دیول په دغه ځګی کې وتا کو نسته یو سبسته چې وزن ته خپل کوچنیان راوړل ډیر سخت حالات دی ورور قسم خدا کا بشي دی سخت حالات
د هلمند د کډوالو چار رئیس سید محمد رامین په تیر تلور ورځو کې د جګړې لکباله د بې ځای سو شمیر زر کورنۍ شي چې په وینا د سروي د بشپړې دوه ورسته بمرستي ورسره وسی
دغه جنگ لامل تقریبا د زر کورنۍ شاخوا خپل د کوروس خرابې ځای شوې دي چې نن خوشبختانه موږ د مؤسسات سره مو مجلس او سټی مجلس مدایره کړه په دغه سټی مجلس کې فیصله وشو سر له سبا ان شاء الله دوه ټیمونه سروې شروع کړي تر څو د مستحقین کسان چې لشکرګاه ته راغلی دي هغه بشناسایی سي او کومک ورته ورسیږي او بله تا عاجله رسیدګي تر دوه اویا ساعته د ریاست محترمې مبارزه به حوادث مسئولیت دی چې دوی باید دا بې ځای شوي ته رسیدګي وکړي
چارواکي وایي جګړه د څلورمې ورځې لپاره د مرکز لشکرګاه د کمربند پر امنیتي پوستو له هم روانه ده په دغه جګړه کې افغان حکومت او وسلوال طالبان یو بل ته د تلفاتو اړولو بېلابېلې ادعاوې کوي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ خلاصه د راډیو اوري خبره د جنگ او سولې د اخو په یو تازه راپور کې د پکتیا د مرکز ګردیز د یو شمیر شاریانو په حواله ویل سوی دی چې له تیرو څو نوې رئیسي جګړه ډیره ګرمه سوې ده او نږدې هر شپه د ښار په کمربندي پوستو څو ساعته جګړه روانه وي دوی وایي که د مخبر زیاتېدونکې جګړې مخه ونه نیول سي نو ناورین به شایي رامنځته سي خو د پکتیا والی بیا وایي جګړه کنټرول ده او وسلوال طالبان له لیرې د ښار په پوستو د لنډ مهال لپاره ډزې کوي تفصیل په دې راپور کې
نو ممکنه و چې دا سر ته لګیدل او خپل ژوند نه لاله
سید محمد سیدی د پکتیا د مرکز ګردیز ښار اړوند د لومړی حفظ پسیمه کې اوسېږي دای وای د ګردیز ښار کمربندي پوستې هر شپه د جګړې قربا وی خو هغه شپه هیڅ کله هم نه هریږي چې د کورته په ورسر م پوستې څلو ساته د سپکو او درنو وسلو جنگ روان وو سید وای په جګړه کې ځنی ځان منلې د خو د کور د میرمن او مشومان چیغې اوس هم نه هریږي او د جنگ مرمۍ د کور شیشه او دیوالونه ورسوري کړل
وسم هغه دیوال مسه مخه پکښتا او ترڅنګ هغه ششام مسه ماته پاتې ده یعنی د سورې پکې شو ده دی مرمه یعنی داسې حالات و چې ډېر سخترین حالات و مشمان پترس کې ولویان پترس کې و چې مرکز ګردیز نیولو ته زړه ده
د سیمه چې د پکتیا د مرکز ګردیز ته ډېر نږدې پراته ده یو وخت د امنیت لپاره واتر ډېر خوندې و خو اوس هر شپه لایبینه بل خوربندې ګولۍ وري د پکتیا مدني فعالان هم له دې وضعیت خوښ نه دي او پړای د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او د ولایتي ادارې په کمزوري رهبرۍ اچوي د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی
دا چې ډېرې کمې شپې وي چې د ګردیز په پوستو او کمربندونو باندې بریدونه نه کیږي کچېرې سلسلاتن دوام وکړي نو لري نه ده چې د ګردیز ډېر خاریان به خار پرېږدي
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي رادیو ته وویل چې جنگ د ګردیز ښار په لری پوستو د لن محل لپاره وي خو یې د کنټرول لپاره ځکه په نظامی عملیاتو لاس نه پوري کوي چې غواړي وسلوال طالبان د خبرو لیلارې د ستونزې حل تر مخ کې شي دی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوی او د وسلوالو طالبانو د هر ډول برید په وړاندې تیاری لري
جګړه له کنټرول نه وتلې نه ده او یوازې زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه بلکې د ولس او د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي لا زیاته شوې ده
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا امنیه قومندانۍ د یوې باوري امنیتي سرچینې په وینا تازه وړمه شپه د ګردیزښار د لومړۍ امنیتي حفظې اړوند د چمڼۍ پر پوسته وسلوالو طالبانو برید وکړ چې پر مهال یې دوه سرتېري ووژل شول او یولس نور ټپیان شول. د پکتیا امنیه قومندانۍ ویاند بیا یا د مرشوب له کمه بولي، خو وایي په ځوابي ډزو کې پنځه وسلوال طالبان هم ټپیان کړي او د پیښې ځای ته د مرستندویه سرتېرو په ورتګ له سیمې تښتېدلي. وسلوالو طالبانو د ځینو بریدونو مسولیت منلی، خو د ځینو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د ګردیز خریان وایي که د جګړې لپاره سیاسي حل لاره ونه موندل شي، دوی به هره شپه د جګړې د پیل په طرحه تېروي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
بله دوستانو، لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو اوریدل، د ژوند په شیبو کې خپرونه په همدې پروګرام کې لرو چې د پروګرام په دوهمه نیمایي کې به یې واوري، او تر څنګ یې د بشري حقونو پروګرام هم شته چې زموږ همکارانو چمتو کړي دي. دوستانو، که چیرې مو زموږ د ازادي راډیو خپرونې د سره اوریدلې نه وي او غواړي چې بیا یې واوري، نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورتلای سي. هلته به زموږ نور راپورونه او خبرونه هم ولولئ او خپرونې به مو واوري. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی او وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم ستخو. اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. په داسې حال کې چې پر بډایه هیوادونو فشار زیات شوی چې د کورونا وایرس اړوند وسایل دي له بېوزله هیوادونو سره شریک کړي، د جی او بډایه دیموکراسي به نن د کورونا وایرس د واکسین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د برتانیې، کاناډا، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټان به د کورونا وبا او نورو نړیوالو ننګونو په اړه په جی او غونډه کې خبرې کوي. نن په لندن کې د دغې درې ورځنۍ غونډې وروستۍ ورځ ده. د بډای هیوادونو د روغتیا پر نړیواله اداره ټینګار کړی چې د کورونا ضد وسایلو د برابر ویش ادارې یا کوواکس له لارې دې لږ پرمختللو هیوادونو ته د کورونا واکسین وویشي. امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له کوواکس سره تر بل هر هیواد ډیره د $4 میلیارد مرسته کړې ده. دې هیواد تیر اونۍ وویل چې هند ته هم تر $100 میلیونه زیاتې بیړنۍ مرستې لیږي. په هند کې هر ورځ شاوخوا 300,000 کسان په کورونا ویروس اخته کیږي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د کوواکس پروګرام پر اهمیت ټینګار وکړ. پر بډای هیوادونو فشار دی چې د کوواکس د ملاتړ تر څنګ نورې مرستې هم وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا نړۍ راتلونکی کال له 15 څخه تر 45 میلیارد ډالر پورې اړتیا لري چې ډیری بالغ انسانان واکسین سي. په واشنگټن کې د بایډن ادارې یو نوی هدف ټاکلی او هغه دا چې د جولای تر 4مې باید 80% بالغ امریکایان لږ تر لږه یو ځل واکسین سي. امریکا اوس مهال هر ورځ 9,15,000 خلکو ته د واکسینو لومړی ډوز ورکوي، خو تیر اونۍ دا شمیر 2 چنده وو. د هغو خلکو شمیر کم سوی چې غواړي واکسین وکړي. تر اوسه د امریکا 65% بالغ نفوس د کورونا ویروس لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی. بایدن دا خبره منلی چې د واکسیناسیون سرعت کم سوی دی او هغه کسان چې پر واکسین شک لري د هغوی قانع کول به ګران کار وي. ځینو امریکایي ایالتونو د تقاضا د کمښت له کبله کم واکسین غوښتي دي. د اروپای ټولنې اجرایوي برخې رئیس ویلي چې د ټولو اروپای ټولنې 1/4 اوسیدونکي د کورونا ویروس پر ضد لومړی ډوز واکسین سوي دي. په اروپا کې د کورونا ویروس ضد واکسیناسیون ورو پیل سو، خو د اروپای کمیسیون مشري اورسولا وان در لین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اوس د واکسین سویو کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته رسیدلی دی. دې زیاته کړې چې تر جولای میاشتې به د اروپا 80% بالغ اوسیدونکو ته کافي واکسین ولري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ خلاصې رادیو اورو. اوس به د روژه رنگونه یو پروگرام وارو چې د لوګر په ولایت کې خلک دود څه دی په روژه کې څنګه دا دود پر ځای کوي او روژه ماته یو پیشلمه څنګه کوي.
تاسو خپل ځان راپېژنئ؟
شریفا ستانکزی ما لوګر د ولایت یم. موږ په کلي لوګر کې په مختلفو سیمو کې رواجونه فرق لري. موږ فرزند په هغه کلي کې چې موږ یو، موږ د پښلمې لپاره، د ماښام لپاره، د هر شي لپاره دودونه لرو او خواړه مشخص دي. زیات په روژه ماتي کې د ښایسته ښایسته د تنارو پیرکي او د سپینو شړومبو سره چې لږ ویلنه یې په سر اچولي سخت خوند کوي. نو دا مو د موږ عادي موږ ته تیارول
هر ماښام کې
په څنګه باندې په دې چې غلطه هغه خلک ډیر ژوند کوي. زراعت پیشه دی، باغ ده و پوله ده، پتای ده، یا باید سابه پاخه که او یا پیرکه ای، او چون مالداری هم لری نو مستی و شلومبه باید بکی.
او پیشنمه؟
او پشلیمه معمولا دماز رو پاید دیگی ایغ وقتی چون لوگر که و اوز خود رینه لری و زیاد خلق هم ده بیا هم ده مالداری خبر مخیه دست و چون مالداره دی نو ده زیر غاره که خی گرم پتیری پخیی آمخام که بیاغه پریدی نور لگ پساله تناره کسی خی و چمسی لگ بیاغه لدیر اصل وطنی شدو سره ده سره خوری او که چیره کم سپنگره بابا پی که بیاغه تا ده پاس دیمانس که دست تازه اصل کچو ورکی چه اغا بیا اغا خوری او دوقع خلق دیل پارست دیر گرزی کار که فیزیکی فعالیتون زیادی نه فشار پیزنی او نه شکر او نه هم پریز نان دیل پارا اغا خواگی شده دیگوا او اغا زیر تازه کچ دی زیر غوا نو دیر پخوان خوری او از کلیم فشار نجید
او وست چیز خار در اغیری در راوجون سنو فرق کرده فکر کوئی
دیر او بل ارشای پا کلیو کسی ما تا خوان رکی اول اغا تستوه پا کلی که داغ خوان رکی چه طول خلق جماعت تزی یو دبل حال خبر دی او اسلام موگا پیگو چه کامل دین ده او جماعت تاگی امدیل پارا خصوصا ناریناو تا سپارکتن کرد چه باید لارسی دیل پارا چه پا غی جماعت که چوک سی دروغی ناروغی وگی تگی طول یو بل بینی او اغا احساس څوک چې پیسې لري هغه ته ورکوي چې دا د سره کومک باید وکړي. اما په ښار کې په هر چا پسې دروازې پورې دي، هر څوک خپل ژوند مختبه یي، هغه څوک نه پوهېږي چې د چا په دسترخوان کې څه شی دي. نو هلته جومات ته روژه ماتی راځي، په روژه ماتی کې لیدل کېږي څوک څه رقم خواړه خوري، د هماغه لورو هم دا قضاوت خوري.
ښه روژه ماتی شریف جان،
مننه، سلامت اوسئ.
روزی پر از زنگر محکم و لزدی را دیو آوریدن.
ستاسو لپیغامونو
پلا دیر روز دا پیغام پریدم آده گل خان کوچه خبری کما منگا نمالونا دا غرو که پیایی منگ تا لغلیوانو سر لغلو سر مخیه گو منگ تا باید تی اشرف غنی بریو می سلا اصنات را کبستی آو بل تی دا اشرف غنی آبادم پامده کوچانو دا دا کوچان نه دا افغانستان ته آباد دا غوښه د خپل بدل حکومت کې دا پسونه دا قرباني ته دا خلک مالو حکومت کې او سلام.
زه محمود شیرزی خبر کوم د لمن ولایت نوی ورسولې څه پیغام می دا غوښته چې طالبان دا برق شټ کړی دی وشتل دی نو دلته په لمن په شهر کې شپخانو کې باک نه صفه کړی نو څو کې او نو دا په کورو کې د اوګوستون مشکلاتونه دي دغه د شتونو ټول کو ځکړې دي نو دی والا وس خپل د شتو ته به میټر او به شو په بعد والا برق یو تیر کړی دی ترلې اند کښ کړی دی خپل په میټکو کې برق جوړ کړی دلته موږ په مرکز کې ورکنسته دا د دې څخه ډېر غټ هیل لرو چې دا باقي راځي چې د ځلند نه کې موږ د ولس سره تو وزارم او پیغام دی
چې باغ ځای څخه ولایت هم د ورما کې ولسوالۍ سره غیرځو موږ ولسوالۍ و بارانونه ودرېده غنم وچوله څاروی نه مرګ سره مخ دي مرته دې کومه کونه وځي مزر به تر لوړ مقام پر ورسېږي او دا ماشیشه ورسېږي چې کوي نو دا اربابانو په لاس نه ورکوي موږ ته ډېر اواز خپل دې هغه مشران انجنیران دې راشي موږ ته ډېر راکي وروره خلکو ته وروره پنځه لس بوجي ورکوي خپل ډېر دې موږ ته پر کور کې لوړ راکوي دا هغه جنې کوي کاکه چې موږ ته ماشیشه راکوي د افغانستان د خلکو ته کومک کوي هغه نه پر ورسره اواز وي دې ماشیشې موږ ته اربابان نه راکي اربابان یې خپل وي مالوال نه دی پنځه منه کښ کوي مسلمان کړي هغه هم لاړی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او وسم د مهم خبرونو سرچې کې لنوري اس نوري څخه
د بغلان د بورکا ولسوال تاج محمد شیرزاد وای ولسوالی پرخی او اوس د طالبانو په ولکه کې ده. شیرزاد ازادي رادیو ته وویل ولسوالی لوو میاشتو رئیس د طالبانو په محاصره کې و او کله چې د طالبانو بریدونه پرې لا زیات شول د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله تېره شپه مجبور شول چې ترې راووزي. د پکتیکا د سرراوزي ولسوالۍ امنیې قمندان جمعه شاه په مین چاودنه کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیې قمندان ایوان شاه محمد آرین نن رسنیو ته وویل چې د سرراوزي ولسوالۍ امنیې قمندان د دې ولسوالۍ دیوان بابا سیمه ته په لاره و چې پرې ماین وچاودید او وژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزافر راس ویلسن د کابل په کلکانو کې پر روغتیایي کارکوونکو نننی برید غندلی او پر ملکیانو د حملو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. د کابل امنیې قمندانې ویان فردوس فرامر تایید کړه چې په دغه چاودنه کې چې پر یوه کاستر ډوله موټر شوي یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. په هلمند کې د جګړو له امله بې ځایه شوي په سلګونو کورنۍ د سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین نن ازادي راډیو ته وویل په تېرو څلورو ورځو که د لښکرګاه لمنو د جګړو له امله شاوخوا زر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او مرکز لښکرګاه ته راکړه شوي دي. جرمني د انصار انټرنیشنل په نوم د اسلامي ټولنې پر فعالیت بندیز ولګاوه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست زی هوفر نن چهارشنبه وویل که غواړئ چې له تروریزم سره مبارزه وکړئ نو باید مالي سرچینې وچې کړئ. دا ټولنه د تروریزم په مالي تمویل تورنه شوې ده. د قرغزستان ولسمشر صدر جبارف د اساسي قانون هغه تعدیل توشیح کړ چې تېرې میاشت په ټول پوښتنه یا ریفرندم کې تایید شوی و او د نوموړي صلاحیتونه لا زیاتوي. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام دویم فینالیست به نن معلوم شي. د رنال مادرید او چلسی ټیمونه د افغانستان په وخت د شپې یولس نیمې بجې په لندن کې لوبه پیلوي. مانچستر سیټي تېره شپه د پاریس سن جرمن ټیم ته د 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته ووت.
لنریس نریس خمرانه کوم دوستان اوس به هم سپورتي خبرونه واورو.
د جودوی افغان لوبغاړي نیګاره شاهین د توکیو د 2000 میلادي کال اولمپیک سیالیو ته د لارمندلو لپاره سبا له خپل روسي سیالي سره لوبه کوي. د افغانستان د جودو فدراسیون رئیس ذکریا نن ازادي راډیو ته وویل چې نیګاره شاهین په روسیه کې میش افغان کډوالو په استازولۍ له روسي سیال سره دغه سیالیو ته ځي. نوموړی زیاتوي چې دغه سیالۍ د روسیې په کازان ښار کې د اتیا هیوادونو د جودوکارانو ترمنځ پیلیږي. یادو سیالیو ته تېره ورځ په چاچونه وسوه چې له مخې په لومړي سر کې افغان لوبغاړي نیګاره شاهین له روسي سیالي سره د سیالۍ ډګر ته ځي. ټاکل سوی وه چې د توکیو د اولمپیک سیالۍ د 2000 میلادي کال کې ترسره شي، خو د کورونا وایرس د خپراوي له ویرې دغه سیالۍ یو کال وځنډول سوې. په هلمند کې د درېمې درجې فوټبال لوبڅارۍ د زده کړو دوره نن پای ته ورسېده. د لوبڅارنې په دغه دوره کې د هلمند فوټبال 24 لوبڅارانو ګډون کړی وو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوبڅار طاهر روفي وایي چې د زده کړو دوه اونۍ دوام وکړ او لوبڅارانو ته په عملي او نظري ډول زده کړې ورکړل شوې. او ټاکل سوی ده چې نن شپه د اروپا د فوټبال اتلولیو جام دویمه پای لوبو ته لار موندلو لپاره جالبې سیالۍ ترسره سي. ریال مادرید او چلسی دوه پیژندل سوي لوبډلې د افغانستان په وخت نن د شپې 11:30 په لندن کې د یو بل په وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته کیږي. تېره اونۍ دغه دوه لوبډلو په مادرید کې یو د یو په مقابل کې مساوي لوبه وکړه.
پاسپورت خبرونه مواردل ده او دغه راز نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلای سي ک چیرې مخبرونه نه اوریدل هم کولای سي پر دې ویب سټ باندې په تکرار باندې ووري او ژوندۍ باندې هم اوریدل سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژوند سره سم دوه اونیس پروګرامونه لرو بشري او اساسي حقوقونه او ژوند په شیبوک
اساسی او بشری حقوق. دا اساسی او بشری حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی د دیونه په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګه امیر خغلې ابي برحمان ملک زاده ده. ملک زاده صاحب تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو که د مقدمه پر ډول په دې مسلې خبرې وکړي.